السلام علیکم سات لس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه په سر د اختلاف د هوارولو لپاره هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې او خبرې ناکامه شوې دي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې، خو تر هر څه مخکې د خبرونو نوبت دی. سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د دفاع مشرۍ تللي پلاوي طالبان ته د ګنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار جناقال کوزي د فرهی په مراسمو کې برخه واخیسته. او کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به لس زره سوري وال په ناغوښتن کې ومني. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د دفاع مشرۍ تللي پلاوي طالبان ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. ګلاب منګل ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې یو سند د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او په هغه سند کې قومي مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو فعالیت به اجازه نه ورکوي.
دغه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډغوري د سیمې د لسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوی دی، نه د طالبانو ترمنځ. د ولایت لخوا، د ولایتي ادارې لخوا والي، امنیه قومندان، د ملي امنیت لوی رئیس، همدارنګه د ولایتي شورا رئیس او د سولې د شورا رئیس امضا کړی دی.
ګلاب منګل ازادي نموړي ویل چې په سند کې د طالبانو لاسلیک نسته او په نهم ماده کې راغلي که طالبان بیا په ډنډغوري کې فعالیت پیلوي حکومت به په وړاندې عملیات کوي. ښاغلی منګل زیاته کړه چې په ډنډغوري ولسوالۍ کې له دریو میاشتو راهیسې جګړه وه او خلک یې مجبور سول چې له محلي چارواکو سره داسې سند لاسلیک کړي. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواښاد جنقال کوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه مراسم د جلال آباد په امیر شهید بڼ جامع جماعت کې تر سره سول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمی مراسمو ته په خپلو خبرو کې وویل چې ښاغلی علي کوزي د نورو ژورنالیستیکو فعالیتونو تر څنګ د ازادۍ په څپو کې یا در امواج ازادي پروګرام په مرسته د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لار لټوله.
د چیرته تر امواج ازادي او د ازادۍ په څپو کې کوم برنامه به ته وړل دوه ساعته برنامه د اهل خبره او خلکو سره د افغانستان په معضلاتو خبرې کولې. افغانستان اوسنۍ ستونزې ربړې کوي، یو حل مناسبه لاره لټوله.
د ازادي راډیو تجربه کار همکار جنقال کوزي د تیرې سې شمې په شپه د اوتریش و پلازمینه ویانا کې د سرطان ناروغي له کبله ساور کړه او مړې د جمعې په ورځ د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه پر مړینه ګڼو نورو سازمانونو، ادارو، چارواکو او بنسټونو هم خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر پراخ شوی چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د هیوادونو ترڅنګ له افغانستانه هم په زرګونو کډوال پکښې دي. زیاتره افغانان په قاچاقي لارو ځانونه اروپا ته رسوي. سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل چې دا قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب شي.
قانونی در حال تصویب است. قانون مبارزه با اختطاف
دی وی دا قوانین د تصویب په حال کې دی. یو د انساني قاچاق او اختطاف په وړاندې د مبارزه او بل د کډوالو د قاچاق د مخنیوي د کډوالو او رسیدونکو چار وزیر دغه راز د کورنیو بې ځای سوو د ستونزو د حل لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړ چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه یې غړي دي. سید حسین عالمی بلخي وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سږ کال به هم د ژمي پر مهال دغو بې ځای سوو ته د مرستې رسونې چارې تنظیم کړي. د هلمند د والي ویان وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ درنې جګړې سوې دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل تازه دمه افغان پوځیان سیمې ته رسېدلي او هغه پوستې هم بیرته له وسلوالو نیول سوي چې افغان قواو ورڅخه شاتګ کړی و.
خاص کتاب هغه ځای ته تللی دي، رسېدلي دي. فعلا هغه کومو کمو ځایونو کې چې اکادنشني شوي وو، هغه دوه درې پوستې وي چې هغو کې اکادنشني شوی دی، په دې افغانه مې ځواکونه فعلا په خپل ولکه کې دي، او فعلا په هغه ځای کې خاص کتاب له خوا څخه عملیات روان دي. مرجوب له مخالفینو تمه وکړې ده افغان امنیتي ځواکونه تقریبا د لس شاوخوا کې ټپیان لري.
تر دې مخکې د هلمند والی ویلي وو چې په کجکي ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وژل شوي دي. د هلمند چارواکو د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. بیا هم شرغلست، کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي وکال کې به لس زره سوري کډوال سوری په ناغوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوری کډوالو د منلو شرایط اسانه او نور له هغوی څخه دانه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل وضعیت ثابت کړي. کاناډا ګمان کوي چې د مخکني اټکل خلاف په 15 میاشتو کې لس زره سوری اول په ناغوښتونکي ومنل سي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې دروي زره عراقي کډوال به د سش کال تر پای ومني. تیر اونۍ کاناډا وویل چې د سوری کډوالو کمپنو ته به $100 million بشری مرسته ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل واشنگتن د روسیې لخوا د سوریې ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برتانوي سیال فلیپ هامون سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې، تایید کړه چې د روسیې جوټ الوتکې د امریکا او متحدانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی سي. امریکایي چارواکي وایي روسیې وړ مورد څو ساعته وروسته له هغې لږ شمېر جنګي الوتکې د سوریې هوایي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو ترې وکال له زیاتې مودې وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنګ ظرفیت لري او له ځمکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیا وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده، خو واشنگتن اندېښنه لري چې روسیا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د غښتلي کولو له لارې غواړي د سوریې کورنۍ جګړه وغځوي. په قزاقستان کې چارواک پرون ویل چې په کاسپین سمندر کې د پوځي تمرینات پر مهال د خپلو څلور سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي. د قزاقستان دفاع وزیر پرون اکتوا سیمې ته چې وړمه ورځ دغه پیښه پکښې سوې وه سفر وکړ. په همدې حال کې د قزاقستان پوځي څارنوالي وایي د دوو سرتیرو د وژنې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د دوو سرتیرو د ډوبېدو علت د تمرینات پر مهال تېروتنه ښودل سوې ده. او د روسیې د شمال لویدیځ د کومې سیمې والي د درغلۍ او د یوې جنایتکارې ډلې د ساتلو په تور ونیول سو. پولیسو پرون د کومې والي او 13 نور تنه ونیول. د پلوټین کمیټې د ویاند ولادي مارکین په قول ویل سوي چې د نیول سوي والي په مشرۍ جنایتکارې ډلې غوښتل په غیر قانوني لارو دولتي جایدادونه غصب کړي. د خبرونو پای.
لس بجې او 8 دقیقې شوې. تاسو ازادي راډیو اورئ. د مشرتابه پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره د طالبانو ترمنځ خبرې ناکامې شوې دي. په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګاسو د پایپ لاین تر پروژې کار پیل شي.
د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژه او د کار زمینه مساعد کېږي د افغانانو لپاره.
وسله والو طالبانو د کونړ د چپې درې ښوونځي بند کړي دي.
طالبان وایي دا بندې روزنه موږ نه منو، خپله ځان ته حکومت دی کنه وایي ضرور دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي.
د فراه ولایت د بندري بازار دکاندارانو د اعتصاب په دود دکانونه بند کړي.
د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازار شي د بندولو سره د حکومت تاوان دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د وسلوالو طالبانو د نوي مشر او ناراضي قومندانانو ترمنځ خبري ناکامه شوي او دغه ډله شای پر دو برخو وبېشل شي. د رویټرز خبري اژانس د یو راپور پر اساس په پرونی خبرو کې د طالبانو نوي مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قومندانان او طالب مشان خپل ملاتړ ته وروه بولی، خو په دې کار کې ناکامه شو. کارپوهان وایي له دې سره شاید د سولې هغه خبرې ناکامه شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوي وي، خو د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله شته. په دې اړه سالم محمد صالح جزئیات اوروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوی مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. رویټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شاید د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي، وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنه یې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت باخلي، ولې د دې د معنا نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به دوی سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنګونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړی شي.
په وروستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قومندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قومندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پرېدېږدې چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قومندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ شخلا ازادي رادیو اوري. لس بجاو د هر لس دقیقې شوې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د ټاپي پروژې عملی کارونه باید د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل شي. دا اوس سبا خبریالانو ته وویل افغان پلاوی د ټاپي پروژې په اړه مهم موافقه ته رسیدلی دی. په دې اړه نور جزئیات د ناجي صاحب په دې راپور کې واورئ.
ټاپي پروژه چې د سیمې په کچه لسترو پروژو شمیرل کیږي، عملی کارونه به یې د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د قانونو او پټرولیم وزیر داود چا سبا وایي چې د موافقه ترکمنستان ته د افغان پلاوی د ورستي سفر پر مهال شوې چې د مالی وزیر په مشرۍ ترسره شو. ښاغلي سبا د پلاوی له نورو غړیو سره د شنبه په ورځ د دې سفر په اړه معلومات ورکول، ویل چې د ټاپي پروژې په برخه کې ټولې ګټې په پام کې نیول شوې دي.
خوشبختانه له خبر وروسته نتیجه دا و چې ان شاء الله د ټاپي پروژې عملی کارونه عملا د روان کال په دسمبر میاشت کې به پیل سي. کوم اندیښنې چې افغان لوري درلودې هغه ټولې مترسول او حل سوې دي، چې له هغه جملې څخه امنیتي مسایل، استملاک، د کار کارګر ترینینګ، د افغان کارګرانو د استخدام مسله، د افغانستان د ملي شرکتونو استخدام، یو شمېر نور مسایل باندې موږ توافقاتو ته ورسېدو.
نوموړي وویل چې د ټاپي په پروژه کې افغانستان ته په لومړیو لسو کلونو کې 1500 متر مکعب، په دوی مولسو کلونو کې 1 میلیون متر مکعب، او په دری مولسو کلونو کې 1.5 میلیون متر مکعب گاز رسیږي. د ټاپي پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه، او هماغه وخت ویل شول چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې پروژې له مخې د ترکمنستان گاز په یوه نلیکه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. له بلې خوا د مالیې وزیر په دې سفر کې له ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا پر لیږد، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلیو د تړلو، د لاجوردو لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې پلي کېدل هغه مسایل وو چې په اشخاباد کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي او توافقاتو ته رسېدلي دي. اکلیل حکیمي وویل ټاکل شوي چې ولسمشر غني د ترکمنستان د بېطرفۍ په 20 ناسته کې چې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي برخه واخلي او دا توافقات لاسلیک کړي.
قراری است کې جناب رئیس جمهور
ټاکل شوی چې جمهور رئیس د ترکمنستان د بېطرفۍ په 20 ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل شوی چې د دسمبر په 12 ترسره شي. افغان ولسمشر په دې ناسته کې هغه تفاهم لیکونه چې موږ نه هی کوو هغه لاسلیک او د دواړو هیوادونو وګړو ته به په تفصیل معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمد اوف په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول.
د اقتصادي چارو کتونکي د افغانستان او ترکمنستان د چارواکو وروستي سفرونه او لیدنې هیله بښونکي ګڼي او وایي چې د ټاپي پروژې له بشپړېدو او د افغانستان د ګازو د یو شمېر زیرمو له استخراج سره به د ګازو د کمښت او لوړې بیې ستونزې ختم شي. خو دوی ټینګار کوي چې د دغو پروژو په عملي کېدو کې د امنیت ټینګښت یو اساسي شرط دی. د ازادي راډیو خبریالي ناجی ساپی د سوداګرۍ وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه د هغوی نظر غوښتی.
افغانستان ډېر ګټه کوي. لومړی 100 میلیون ډالر د ترانزیت د حقوقونو استفاده کوي، او بیا د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کیږي د افغانانو لپاره. نو دا د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د همدغه د افغانستان د بیا رغونې او د انکشاف لپاره یو ډېر اساسي او مهم پروژه ده چې هیله لرو چې دا کار به ډېر ژر ترسره شي. دا پروژه نه تنها د افغانستان او پاکستان او هند او ترکمنستان لپاره بلکې د بل منطقه لپاره هم د سرمایه داری لپاره ډېر مهم دی. نو هیله لرم چې دا کار او دا مذاکرات د دې کال په پای کې شروع شي او ډېر ژر سرته ورسي چې افغانستان یو وار د دې پروژې مهم هیواد دی.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې دا ډول پروژې عملي شي؟
زه په دې عقیده یم چې د امنیت مسله ډېر مهم دی. لیبې له امنیت نه هیڅ پروژې په افغانستان کې نشي عملي کېدای. نو په دې مسله باید د افغانستان حکومت ټینګار وکړي چې بین المللي تضمینات لاسته راوړي چې په افغانستان کې د دغسو پروژو او مماثلو پروژو لپاره امنیت ترمنځ جوړ شي، او مخصوصا د پاکستان نقش او کار ډېر مهم دی چې په دې مسله کې همکاري وکړي.
افغان حکومت باید د دغو پروژو په پلي کېدو کې کومو ټکو ته پام وکړي؟
افغانستان باید چې ټول اقتصادي مسایل او قراردادونه چې کېږي هغه په دقت سره مطالعه وکړي، او د خپل د ګټې ساتلو دپاره ډېر باید دقت وکړي چې دغسې لوی پروژې چې بین المللي پروژې ټول چې له حقوقي نقطې نظر نه هم مشکلات پیدا کړي. افغانستان باید چې دغه ظرفیت ولري چې د خپل د ګټې ساتلو دپاره د حقوقي مسایل په زمینه کې هم خپل پیاوړتیا وساتي.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ چې د ټپي پروژې په اړه د ازادي راډیو له خبریالي سره مرکه کوله.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او د ژوند په شیبو کې. د د افغانستان د کډوالو چارو وزارت انتقاد کوي چې ځینې اروپایي هیوادونه له کډوالو سره یو شان چلند نه کوي. دا وزارت وایي دا هیوادونه د کډوالو په اړه نړیوال کنوانسیونونه په پام کې نه نیسي. د افغانستان د کډوالو د وزارت چارواکي وایي په پام کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو کمیشنري د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې له اروپایي هیوادونو وغواړي چې له افغان کډوالو سره مرستې وکوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په ځینو اروپایي هیوادونو انتقاد کوي او وایي چې د کډوالو په برخه کې له نړیوالو کنوانسیونونو سره سم عمل نه کوي. د دې ترڅنګ دا وزارت له افغان ځوانانو غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته دې له تللو ډډه وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ په کابل کې له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له ټولو کډوالو سره د یو ډول چلند وکړي.
کسایی که فعلا رفتن از مرزهای اونا گذشتن اونا رو مشکلش باید حل بکنن.
هغه خلق چې تللی او له پولو او وختي باید ستونزې اواری شي. ځینې هیوادونه په کډوالو کې تفکیک راولي. دا چلند د کډوالو په اړه د 1950 میلادي کال د نړیوال کنوانسیون سره سم نه دی.
راپورونه وایي چې په پام کې ده د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 15 نه تر 30 پورې د امریکا په جنیوا کې په دې اړه یو ناسته جوړه شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر UNHCR به په دې ناسته کې له نړیوالو هیوادونو وغواړي چې له افغان کډوالو سره مرسته وکړي.
در اجلاس سالانه اکسفام قرار است که
په پام کې د اکسفام په کلنۍ ناسته کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي چې افغان کډوالو ته ځانګړې توجه وکړي.
راپورونه دا هم وایي چې اروپایي هیوادونو ته له رسیدلو افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. افغان چارواکي وایي په هیواد کې روان ناسم شرایط موقتی دي او افغانانو ته په کار نه ده چې ډول ډول خطرونو ته غاړه کیږدي او بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
تاسو زموږ شخص آزادي راډیو اوري. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې خلک وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر ښوونځي بند کړي دي. تر دې مخکې په ننګرهار ولایت کې داعش 250 ښوونځي بند کړي وو. له تېرو نږدې 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې د دولت وسلوال مخالفان د ښوونځیو دروازې بندوي او په ځلونو یې ښوونځي په بمونو الوزولي دي. له کونړ څخه د چپې درې د ښوونځیو د بندېدو په اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې له تېرې یوې اونۍ وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او ښوونکو په وړاندې ښوونځي تړلي دي او په ولسوالۍ کې د تعلیم مخه نیولې ده.
د چپې درې ولسوالۍ د ګلسلک د کلي نه وخوا سوري غاړه ده، اوتاله، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا وو مکتبونه چې فلحال بند دي. نو طالبان وایي چې دا بند روده نه موږ نه منو، خپله ځانته حکومت دی کنه وایي ضرور دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي، نه به جنکۍ راځي نه به خلک راځي.
د چپې درې ولسوالۍ د لیسیز د کوونکي مسیح الله وایي یوه اونۍ کېږي چې د ښوونځیو دروازې د دوی په وړاندې تړل شوي. له یوې خوا یې کلنۍ ازموینې را روانې دي او د بل لوري چې کوم کسان له 12 ټولګي فارغېږي هغوی ته د کانکور امتحان ور په غاړه دی. که چېرته ښوونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي؟
جمعه کې زموږ مکتبونه بند دي، زه ډېر خپه یم، ولې چې زموږ درسونه تیریږي بس او دا وځه کې پام کوم زموږ امتحان نه را روان دي. بیا موږ دیک چولې په دې چې موږ درس مې دی ویل موږ نه وسبال امتحانات موږ نه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا، له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د ښوونځیو په پرانیستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خنډونو لرې کولو لپاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زموږ مکتبونه خلاص شي، زموږ شاګردان او زموږ دغه چې ماسمین چې کوم دي دا ټول بې تعلیمه پاتې کیږي. که په دې باندې خبره ونیشي او دغه ونیشي نو زموږ ماشومان به بېسواده پاتې شي. ډېر خپه یې زموږ ماشومانان بېسواده پاتې کیږي، بې قسم پاتې کیږي، غلا کوي، شوکه کوي او دا زموږ لپاره ډېره خفقان خبره ده. جزاکار کی موږ دا غواړو چې دا آزاد شي او زموږ ماشومانان په درس وي او دغه و.
زه دا غواړم کنه چې زموږ د تعلیم څه ګناه کړل چې زموږ مکتبونه تړل شي. زه دا غواړم زر زر زموږ مکتبونه خلاص شي.
خلک وای وسلوالو طالبانو زکه خونځي تړلی چی په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپل هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولې چې د چپی داری په جګړه کې د حکومت خلاف برخه خسته و.
دا طالبانو باندې دار چپل مسلمان شي مونته پته نه لګي
کار دا خبره ده یو طالب د غیر نیولې شوی ده
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته وویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عام خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي نو د ښوونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅې پیل کړي چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
په کونړ کې 512 مکاتب لري د یو افسر مخکې ټول مکاتب کلاوو خو لیکن د چپې درې ولسوالۍ مکاتب تړل شوي دي نه یوازې چپې درې بلکې د ټولو ولسوالو باندې دا ډېر بد اثر کوي. امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې کولی دې مسلې حل دولت ونه لټي شاید چې په نورو ولسوالیو کې هم مکاتب وتړل شي. نو موږ خپلې هلې ځلې شروع کړي دي خو تر دې دمه پورې موږ نه توانېدلي چې را دې کې د حل لار چارې موږ پیل دا غوښتنه کوم چې معرف د ابن طالبانو لپاره ام زمونږ د ورسولو لپاره د یو ملک د هوا سرنوشت کی ښه خبر ده چې معرف ته اجازه ورکړي د تیر پشان دي.
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم منی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شوی دي خو دوی د یو چا د نیولو او خوشي کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکولی شي.
مکتب مگر نه دی ښه اسباب مکاتب دغه نه چې دغه دی هغه کوم لګی دی وي موقت حل ځلې روان دي وي دا انشاءالله لنډ ډیر تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکوو چې دا د اخلاص دی او دا بندي دی دا شیان موږ نه کوو. د دولت په وړاندې مجرمینو هغه موږ صلاحیت نه لرو د مکتب بندي کې نو خو د بیا دي بندي یا خو بل جدا خبره ده.
هغه وایي له دې وړاندې په مروري ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوي وو چې تیره ورځ د قومي مشرانو په کوخونو پرانستل شو. په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ملا ناصر ازادي راډیو ته په تلیفون وویل چې دوی د خونځي او مخالف نه دي او خونځي ځکه تړلی چې د عنایت الرحمن په نوم ورورې چې د خونځي برحال استادو حکومتي ځواکونو نیولې دي تر هغه به خونځي تړل شوي وي چې تر څو یې ورور نه وي راخوشي شوی. په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې په تیرو کلونو کې ټول فعال وو خو سږ کال لومړی په مروره کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې اوس حل شوي او له هغه وروسته په چپه دره کې یاد مشکل رامنځته شوی دی. د دې ترڅنګ د ننګرهار په کوټ او د شینوارو په ولسوالیو کې هم وسلوالو خونځي تړلي دي چې له امله یې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي دي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسیوس ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو خبرونه ده ماشام تر او بجو دوام لري. د ماشام له او بجو وروسته په همدغه صفه چې اوس ازادي رادیو اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د فراه ولایت د شیخ ابو نصر فرحی په بندر کې سوداګرو له 2 ورځو راهیسې احتساب کړی دی. سوداګر وایي چې دولت ناحق ورڅخه پیسې اخلي او ځوروي. خو د فراه چارواکي د سوداګرو دا تور ردوي. په دې اړه له فراه څخه د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت راپور.
د فراه ولایت سوداګرو د شیخ ابو نصر فرای بندر بازار چې وټړله د سوداګرو په وینا دغه کاري دولت د ناسمو کړنو په خبرګون کې کړی دی. فرای سوداګر وایي چې د شیخ ابو نصر فرای په بندر کې کړی د ایران څخه توکي واردوي په ناقه ورڅخه پیسې اخیستل کیږي او زور ذاتي هم ورسره ترسره کیږي. دوی وایي کدا غسون ځای حل نشي نو بندر به خلاص نه کړي.
دغه پیسې چې اوس بیا یې په نامه دی ته دی بل د ایران څخه دا غل نه چې زه په نه پیژنه په نامه د اجرامه ترين د کاجه ترين د خلګرګي بیا پر مټل باندې افټاکس بل
بل خواهد فرا ولایت ولایت شورا رئیس فرید بختار هم دغه ستونزه جدی بولی. دغه په خبره کې د سوداګرو ستونزه پامونه شي نو هر ورځ دولت هوایي تام په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي.
شیخ ابو نصر بازارچه تجار زخا د ملوشتای د وچ بنده ده د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازارچه د بندولو سره د حکومت تاوان دی.
په همدې حال کې به د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ سوداګر په غیر قانوني کړنو تورنوي. د فراه د والی په خبره سوداګر نه غواړي چې په بندر کې نظم راشي ځکه په دې کې د دوی زیان دی.
یو ګروپ چې هغه تور کاروبار کې اموخته شوي دي مرض د هغوی په ټیکه کې زنه ورکوم. مرض کې به نظم راځي، نوبت به راځي، دلته به فرایي ته، وردګي ته، قنداري ته، شمالي وال ته، هراتي ته، د افغانستان چې څوک غواړي له دې مرض نه استفاده وکړي هغه به راځي دلته به
فراه ولایت د ایران هیواد سره د شیخ ابو نصر فرایي یا تاو امین مشترک بندر لري چې ټول افغانستان ته بیلابیل سوداګري ستوکي په همدې لاره واردېږي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس نیمې بجې شوې. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارفی اوروي.
د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت ته د ده په مشرۍ اتللي پلاوي طالبانو ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشا جنقال کوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوه قوانینو پر جوړولو کار روان دی. د هلمند والي ویان وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي وکال کې به 10,000 سوري کفنه غوښتونکي ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرونول واشنگتن د روسیې لخوا سوریه ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندیښمن دی. په قزاقستان کې چارواکو پرونول چې په کسپین سمندرګي کې د فوزي تمرینات پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي. او د روسیې د شمال ویدیز د کومي سیمې والي د درغلي او د وی جنایتکار ډلې د ساتلو په تور ونیول سو.
لاند خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې هم درس د ژوند رنگونه هم نه هیرو. خو اوس دوه راپورونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې له یوې قوي اجنډا سره ګډون کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دغه پلاوی مشري به اجرایه رئیس عبدالله وکړي او د بهرنیو چارو وزیر او د دغه وزارت سیاسي مرستیال به ورسره ملګري وي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
کابل د ملګرو ملتونو له هغې غونډې چې تر څو راتلونکو ورځو پورې به د امریکا په نیویارک ښار کې جوړه شي ډېرې تمې لري. په دغه غونډه کې به د افغان پلاوی مشري اجرایه رئیس عبدالله کوي او د بهرنیو چارو وزیر او د دغه وزارت سیاسي مرستیال به ورسره ملګري وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به په دغه غونډه کې له یوې قوي اجنډا سره ورشي خو له جزئیاتو یې ډډه وکړه.
د افغانستان اجرایي رئیس به په دغه غونډه کې د ګډون او وینا تر څنګ د امریکا، چین او افغانستان د درې اړخیزې غونډې چې د دغې عمومي غونډې په څنډه کې به جوړه سي مشري وکړي او د اجرایي رئیس د دوه اړخیزو لیدونو په فهرست هم کار روان دی چې لا نه دی وروستۍ سوی.
په ورته وخت کې حکومتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې د مبارزې د څرنګوالي د امنیت ټینګښت په راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام او د دغه هیواد په وړاندې د پاکستان دوه مخې سیاست دا به د افغان پلاوی په اجنډا کې شامل مواد وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې اجرایي رئیس به د دغه غونډې په څنډه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ملي پلان په غونډه کې هم ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي غونډه هر کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې منځل کیږي چې د نړۍ د 116 هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. دغه غونډه سږ کال د پسا پراختیايي اجنډا 2015 تر نامه لاندې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په 9 شپږم عمومي غونډه کې افغانستان د پاکستان د مداخلو په وړاندې
توند خبرګون درلود چې په کله دغه خاورې څخه راکټي حملې د ډیورند کرخې په اوږدو کې د خندقونو کیندل او د افغانستان په نامنیو کې د پاکستانی پوځیانو او سلاکارانو دخالات شامل وو. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي سپارښتنه کوي چې په دې غونډه کې باید د افغان حکومت لومړیتوبونه، سوله، د نظام پایښت او د پاکستان د ناسمو سیاستونو په اړه شکایت وي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي سید اسحاق ګیلانی په دې اړه وویل:
امیدوار یم چې ډاکټر صاحب د جهان توجه بیا افغانستان ته جلب کړي او په افغانستان کې د صلح، د تروریزم سره مقابله، د فساد سره مقابله او کوم ژمنې چې د افغانستان حکومت دنیا ته کوي په هغه باندې باید ډېر په ټینګه ودرېږي، او چې کوم ژمنې دنیا د افغانستان سره کوي افغانستان باید ټینګه ونیسي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د استانبول پروسې له لوړ پوړو غړو، د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک او د ایکو سازمان د غړو هیوادونو له چارواکو سره وګوري. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو په پروسګنې غونډه کې د پاکستان په اړه د افغان حکومت شکایت د نړیوالې ټولنې چوپتیا ماته نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا ځل باید افغان حکومت د پاکستان د لاسوهنې موضوع جدي ونیسي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د دې خبرونه په دوام کې دوا اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې، خو مخکې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
نومه نشافه د میدان وردګ ولایت سودون کایم چې پلان د کابل پانتون د ژبه او ادبیات پانسې د پښتو څنګه درم ټولګي ماسلې.
کله چې لا پانتون فارغ شي واړی څه کار وکي؟
په دوه سالات کې سړی فکر وکړي ډېر خلک فارغ دي، بیکاره تاویږي، او زه خپل هم چې فارغ شم داسې تصمیم لرم که چېرې کې وظیفې ته لاسرسی پیدا نه کړم مجبور لاړ شم خارج ته.
نو دغه د خارج ته د تګ عوامل څه دي؟ ولې یو سړی مجبوریږي یا ته مجبوریږي چې هغه خارج ته لاړ شي؟
په پیل حاله شرایطو کې خو یوازینی عامل چې موږ ته د باعث د مهاجرت ګرځي بیا نامنی ده په خپل زموږ مملکت کې، او بل د خارجانو وتل دي، د صاحب د سیمې پرېښودل دي چې هغه موسسې یا هغه کومکونه چې خپله خارجانو په افغانستان کې درلودل په بخش د اکمالاتو کې او په مختلفو ځایونو کې د نمایندګۍ به زیات شمېر خلک یې ورته جذب کړي وو. نو کله چې هغه ولاړل نو دغه ځوانان بې کاره شول او بالاخره له مخه یې کړله چې خارج ته لاړ شي.
اوس نو که چېرته حالات همداسې وي، تمزي غواړي لاړ شي خارج ته؟
که حالا تمدستی مجبوری چه لار شو بلالار نشته، زکر دلتا کار زمینه نشته، اگه شکار شرایط مساید ندی نو مجبوری چه لار شو.
نو تو خوب پویدی چه لار دیری خطرناکی دی، مشکل ده، خواهی ده زان توان هم پاگه که اوکی، نو بیا هم زی؟
حالا مشکلات دیر دی پلار رو بانده، سوک چه تلیری دی دیر بعدی خاطری زنی لری دی لارو نه. خو دلته چې په کالونو په میاشتو سړی بیکاره ګرځي، بیا مجبوري سړی ټول خطرات په سر باندې وخت څه وکولی شي خپل راتلونکي دپاره یو څه کار وکړي.
دغه څومره پیسې چې په دغه لارو مصرفېږي، دا که دلته ته مصرف کړې او یو کاروبار پرې جوړ کړې، فکر نه کوې چې دا به هم وطن ته ګټې او هم به تا ته ګټې؟
دغه روپۍ که سړی وم لري مثلا د دغه مصرف روپۍ چې خارج سړی ورباندې ځي، نه امنی ده، مشکلات زیات دي. یعنی سړی مطمئن نه دي که چېرته سرمایه‌ګذاري هم دغه روپۍ چېرته څه شي باندې بنده کړي، د نامنۍ او د مختلف عواملو له امله سړی مطمئن نه شي کېدل.
مخکښې ښځې
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو ښځو په پروګرام کې دا اونۍ کندهار ته ورځو. لیلما نوری په کندهار کې د ښځو د ژوند د شوالي لپاره ګڼ پروګرامونه جوړ کړي دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له اغلې نوری سره د مخکښو ښځو په پروګرام کې خبرې کړي دي.
تقریبا
تقریبا پسیچه دفتر کې د درو کال لپاره ما حالت وظیفه اجرا کړې ده د استاد په صفت باندې. بیا ورسره په برک موسسه کې تقریبا د دوو کال لپاره ما د سپروایزر په صفت باندې کار تر سره کړی دی، او هم چنان معرف ریاست کې د رسمي استاد په صفت باندې ما دند تر سره کړی دی، او انتخابات دفتر کې په دې کې څو پروسه کې ما کار تر سره کړی دی چې د ښځو لپاره د کارتونو ورکول، همدارنګ د عامه پوهاوي پروګرامونه د شپږ میاشتو لپاره د ترینر په صفت باندې ما کار تر سره کړی دی، و همچنان د دوو کال لپاره د نړیوي پروژه په کې ما کار تر سره کړی، د دوو کال لپاره د ټرینر په صفت باندې ما د سیف په بخش کې پروګرامونه او د ټرینر په صفت باندې کار می تر سره کړی، همدارنګ د شته وضعیت د بیبوت لپاره په شار ولسوالۍ کې ما کارونه تر سره کړی چې په ولسوالۍ کې زموږ پروګرامونه د عامه پوهاوي او د ملتیزیست د حقوقي پروګرامونه او همدارنګ د زراعتي پروګرامونه مالداري په بخش کې مالداري خصوصو بخشونه او د چرګانو فارم او تر څنګ په زراعتي پروګرامونه زموږ د چار مربع پروګرامونه او همدارنګ د امانګي په بخش کې موږ ولسوالۍ کې د شوزو سره کړنستلو او د دې مشکلات موږ راټولول، هغه مربوط ارګان ته موږ رسول، او د دې د مشکلات د حل لپاره موږ هلې ځلې کړې چې شله سره ورن موږ ته لور د شوزو غوښتنه ده او چې موږ غواړو چې موږ ته حرفي پروګرامونه دایر سي، هغه د دې مشکلات حل شوی، د دې لپاره حرفي پروګرامونه حل شوی، د موږ مثالونه هم لرو، همدارنګه شفاخانه تی نظارت لپاره مرزو هغه د مریضان څخه پوښتنه کوو، او د دوی هغه مشکل چې کچیر د ډاکټر سره ولري هغه مشکلات هر ارګان ته رسو، همدارنګه په معرف ریاست کې فعلا موږ د نجونو سره ګورو کچیر دوی مشکل د معلم سره لري هغه مشکله تر ادارې پورې رسو، او کچیر معلم صاحب یا مدیر صاحب د کوم خپل ارګان سره کوم مشکل ولري د دې هر ارګان ته مشکل لرو تر ځای چې الته بهبود لپاره په نور بخښنه کې لکه د شوزه تشویق کول کال لپاره سینې شوزه چې دی په کورنۍ کې مشکل درلود چې دی تعلیم تر رسیدو دې سره موږ شنستلو خبرو چې د غسالور عقل لري چې تعلیم وکړي دا باید مکتب ته ولاړ شي، او هغه ته موږ قناعت ورکړ چې هم دا کوم څه مثالونه موږ لرو تر څنګه هغه کورنۍ کې فاميلي مشکلات درلود تقریبا یو دوه قضیه سو موږ بل تقریبا هغه مو حل کړی دي، او دی موضوعات په ډیره خوشحالي سره حل شوی دي.
تا په ولسوالۍ کې د زراعتي پروګرامونو یادونه وکړه، مشخصا راته وایست دغه څه ډول پروګرامونه او د ښځو په ژوند کې څومره اغیز رامنځته کوي؟
دا لکه موږ وایو کوچنی بزنس چې موږ ورته وایو د کوچنی تجارت لپاره، د څه چې موږ تقریبا یو څو ورځې موږ دوی ته د اچار او مربع ټریننګ هغه زده کړه ورکول، دوی بیا وروسته دوی یعنی خود کفاس دوی وکولای شو چې د هغه دوی چې لاس په ولسوالۍ کې تقریبا د دوی لاسرسي د رومیان سره ډیر وو او د سبزیجات سره ډیر وو، داغه سبزیجات سره دوی اچار او مربع او ترڅنګ روب جوړ کې دوی بازار ته ارزه کوي. دا پروګرام لا ډیر مفید او هغه شو ډیر خوشیش کار کړ او ډیر غیزه او دا د شو د پروژوند باندې ډیر ولښت غیر اور په دا خاطر باندې په خوا هدي نسوي کولای چې په خپل د اقتصادي شارک شو باندې واخلي کار چې دا پروګرام څخه ورسته دوی په خپل کور کې یو څلور پنځه کسان سره وسه کېدل دا مربع جوړور به بازار ترسه کول.
تاسو یاده ونه وکړئ چې د شوزو د عامه پوهاوي لپاره مو ځینې پروګرامونه جوړ کړی دي، دغه څه ډول پروګرامونه و؟
دا تقریبا موږ ځینې پروګرامونه موږ کور په کور پروګرامونه و چې کور په کور تللو او شوزو ته د عامه پوهاوي د سیف په بخش کې مشور کول، او د سیف په بخش کې څنګه د خپل کور او څنګه خپل کوچنیان وساتي، څنګه خپل کور د صفایي وکي، او تر څنګه د څنګه وکولای شي چې د کور نظم په کومه طریقه باندې مختوی وسی، د دې تر څنګ باندې موږ د خپل د عامه پوهاوی د انتخابات په اړه کې هم چې موږ 200-300 شوزو یو ځای سره غونډ موږ جوړول، په دغه غونډه کې دوی ته عامه پوهاوی مور کول، دا خو د موږ هغه عامه پوهاوی د انتخابات په اړه کې شو دا په شار کې.
تاسو یاده ونه وکړئ چې اوس په بل پروګرام کې په ښوونځیو ګرځي او هغه زده کوونکي چې ستونزې ولري دغه په برخه کې اقدامات کوي، مثلا څه ډول ستونزې او بیا تاسو دا له چا سره شریکوي؟
موږ کله چې د انجونو څخه د دې هغه ستونزې واورو، هغه ستونزې ته ګورو چې دغه ستونزې کوم ځای ته مربوط کېږي، که په ریاست معرف کې مربوط کېږي هغه ته رسوو، او که چېرې په خپله اداره کې وي هغه ادارې ته رسوو، تر څو چې د ستونزې حل شي. موږ یو ښه مثال لرو، یو مکتب ته ولاړو، تقریبا د دې د استادانو یو مشکل و خپله د مدیره سره، خو بیا مشکل مو موږ ریاست معرف ته ورسول، تر څو چې دوی راغله د دوی سره خبرو کړه د دوی مشکل حل شو. او همچنان موږ په شفاخانه کې زموږ ډاکټر صاحبانو دوی د کودکستان مشکل درلودل، چې دغه مشکل ډېر عمده و او د دوی ضرورت هم ډېر و. دغه مشکل موږ خپله ریاست سیاتامته او تر څنګ کار اجتماعي ته ورسول، تر څو چې دغه زموږ خوند لپاره د دوی د کوچنیو لپاره یو کودکستان جوړ شي او د دوی مشکل
په کندهار کې. لیلما نوری د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی سوالونو ته ځوابونه ورکول.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب وړاندې کوم. دمینی سوز او گداز په دغه پرکیف شیبو کې چې کلا د هارمونی خوږ غږ، د سیتار غمجن غږ، د تبلی سور شوی انداز، خشیر او د ښکلی غږ خواږه سره یو ځای شي، نو د ډیرو په زړونو بې اختیاره منګولې خښې کوي. کله چې د ټنګ ټکور شور شي، بیا د دیرو بانډارونه ګرمیږي، بیا ځوانان سره راټولېدا ترابلي، تر څو د زړونو پټې لارې د سیمه ییزې موسیقۍ په خوږو تالونو کې رنګینې کړي. په نننۍ خپرونه کې پر سیمه ییزه موسیقۍ، دغه موسیقۍ پر اوج او په دې وروستیو کې د مینوالو پر کمښت غږیږو. راځئ وګمې رشیدی ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سیمه ییزې موسیقۍ تاریخ ډیر لرغونی دی، او د تاریخ اټکل یې ځکه نشي کېدلی چې انسان د تاریخ په مختلفو دورو کې د موسیقۍ له بیلابیلو شکلونو او ډولونو استفاده کړې ده. دا باید یادونه وسو چې د ویدی او اوستایي سندرو چپان او تپان روح د پښتو په ولسي او عامیانه سندرو کې خپل نفوذ کړی، رنګ او خوند دواړه ترې اخیستي او ټوله سیمه یې پرې سندریزه کړې ده. د هر شپانه، بزګر، ځوان، پیغلې، مور، مینې او مین، ټولو د خپل زړه غږونه په سیمه ییزه موسیقۍ کې پورته کړي دي. هر سیمه ځانګړي موسیقي او د موسیقي آلات لري، نو له همدې امله یې سیمه ییزه موسیقي بولو. خو په ټوله کې بیا دغه موسیقي له یو بل سره ژور تړون لري. د دغه موسیقي د آلاتو په اړه سندرغاړی عظیم لوګری وایي چې د موسیقي د کلاسیکو او فولکلوریکو آلو په ملتیا له ډیره پخوا راهیسې خوږې نغمې او زړه وړونکې څپې جوړې شوې دي. نوموړي وویل:
داسې د موسیقي کې ډول د سره ده، رباب ده، سرنده ده، تنبور ده، ارمنیا ده.
نوموړی د تنبور او رباب سربیره د چنګ، چارتا، دوتاره، سیتار، غژکه، سرنده، سورنی، شپکتاره، شپېلۍ، چمبه، زیربغلی، ډول، ډولکۍ، نغاره، تبله او داسې نورو یادونه هم کوي، او وایي چې دا د سیمه ییزې موسیقۍ آلات دي چې اوس په مډرنو وسایلو کې هم په ډېر کم توپیر سره استعمالیږي. دی وایي چې د سیمه ییزې موسیقۍ سندرې په تدریجي ډول له یو څخه بل ته پاتې شوې دي. لوګرایا بلګه داسې وړاندې کوي:
نن مې بیا جنا پر ځان راځي، چې درګردا جواب نه دی جانان راځي. نن مې بیا جنا پر ځان راځي،
سندره دې موږ د استادانو داسې استادورۍ ویلی وو، بیا استاد سلام ویلی وو، بیا زما پلار همیشه ګل لوګری نومېده هغه ویلی وو، هغه اوس مثلا موږ وایو دغه طرزونه د لوګر طرزونه دي، خاص د لوګر طرزونه دي.
د نوموړي په خبره چې سیمه ییزه موسیقي د هر سیمې د ځانګړي فرهنګي او هنري چاپیریال نمایندګي کوي، ښاغلی لوګری وایي چې د پخوا په پرتله د سیمه ییزې موسیقۍ مینوال اوس کم شوي دي.
مخکې چې و د غوږ مسله و خلکو اورېده، اوس د سترګو مسله داسې خلکو په سترګو ویني، خل بعضې هنرمندان کلب جوړوي هغه خلک ویني، بیا د توجه د محلي موسیقي ته کم سوی ده. لږ
مینوالو داسې ځوانان او پیغلې به ډېرې کمې وي چې یوه یا زیاتې ولسي او سیمه ییزې سندرې نه ویسته. په ځانګړې توګه پښتنې پیغلو او مېرمنو د ولسي ادب په تخلیق کې تر زلمو او لویانو زیاته برخه اخیستې. ریتا وژمه یو له هغو ښځینه سندرغاړو ده چې دوه دېرش کاله یې د موسیقۍ په برخه کې کار کړی. نوموړي هم د سیمه ییزې موسیقۍ په تالونو کې سندرې ویلي. هغه وایي
زما مالی سندرې خوښې دي او مالی مې ویلي دي او ډېر ورسره مینه علاقه لرم، او غزل خو ډېره مشکله ده. یو پارچه مې ویلې ده چې هغه هم خدای دې وبخشي کاظم شیدایی راته جوړه کړې وه، کمپوزر راته کړی و، هغه مې ویلې ده. خو داسې ټول نور مې داسې مالی سندرې ویلې دي.
اغلی وژمه د خپل لمړنۍ سندرې زمزمه کوي او وایي چې د سیمه ییز موسیقۍ په تالونو کې یاد سندره ویلي. دا چې د سیمه ییز موسیقۍ او سندرو مخکښ او پخوانی سندرغاړي څوک و، ریتا وژمه د هغوی په اړه هم معلومات راکوي.
تا ته به مې ویله چې زه غونډه منډسته یم، زه کله د بل چا یم جانانه. تا ته به مې ویله چې زه غونډه منډسته یم، زه کله د بل چا یم جانانه. دا مې اولینه پارچه ده چې ما ثبت کړې وه او ویلې مې اوس. صدقه او بیلتون سیپو خدای دې وبخشي، استاد ګل زمان، طلا محمد، نعمت الله، دا ټول هنرمندان صدقه هنرمندان اوس خو نام خدا خدای دې لري، خدای دې نورم زیات کې، ډېر هنرمندان پیدا شوي دي او خدای دې نورم ډېر کې.
رباب د سیمه ییز موسیقۍ یوه ډېره مشهوره او مهمه آله ده. محمد حسن ربابي سره از موږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي، د اوریدلو بلنه درکو.
دغه ته روح باب.
ولې ورته روح باب وي؟
روح باب دا خو روح تازه کوي. دنیا کې درې شیونه روح تازه کوي، یو روح باب، یو روح پیا، یو روح غان. رباب خډر موسیقی کې رباب پاچا دی.
څنګه دې خوښه ده یو نغمه راته پکې غږې اوس؟
بله صاحب، والله نه
رباب مینوال بوی، خو د سیمه ایز موسیقی او سندرو مینوال بیا کم شوی. د هرات پوهنتون استاد فردوس بهار هم د سیمه ایز موسیقی د مینوالو کمښت اندیښمن کړی او وایي چې دا چاره فولکلور ته زیان اړوي.
د محلي موسیقی بازار ورځ په ورځ کمیږي او مینوال هم کمیږي. علت دا ده چې اوس دلته په د ژوند په هره برخه کې خلک د غرب نه متاثره کیږي، نو دا مې یو برخه د موسیقي مینه. په دې کې هم خلک زیاتره اوس غواړي چې په نوي انداز سندرې په نوي ډول موسیقي واوري. پخوا کې څه هم ډېره قوي وه، نو دا اوسنۍ موسیقي او د غربي موسیقي په پیروي موسیقي نه وه. نو ځوانانو خپله مینه په ولسي او فولکلوریک موسیقي باندې، خپل ولسي موسیقي باندې خپل مینه شوق خړوبوه. ځوانان به ورته راټول په یوه حجره او دیره کې منګي او رباب او سیتار به وو. نو دا پر مختلف وسایل نه وو، اوس موبایلونه پیدا شوي، کمپیوټر، نور وسایل دي. نو خلکو ته اسانتیاوې ډېرې شوي دي، اوس څوک ګرځي نه په هغه حجرو دیرو باندې، بس هر چا سره په خپل جب کې موسیقي موجوده ده. نو په دې خاطر هم د ولسي موسیقي بازار کم شوی دی.
د تخار پوهنتون استاد رحیم الله زیرک هم د سیمه ییز موسیقۍ پر کمرنګۍ او د مینوالو د کمښت پر لاملونو غږېدلی.
دې علتونه زیات دي. یو علت دا دی چې ځینې هغه پخواني کسان چې وو یا هغه موسیقي برخه کې دوی کار کولو، دوی مجبور دي چې دوی غرب ته مهاجرتونه وکړي، په غرب کې یاته دوی میشت شول او د غرب هغه کوم فرهنګ یا کوم کلچر چې وه په دوی باندې زیات تاثیرات وکړل، او دوی خپل هغه خپل موسیقي افغاني موسیقي ورو ورو یعنی د وخت په تیریدو سره د لاسه ورکړل. اکثره کسان افغاني موسیقي سره مینه لري، ولیکن په افغانستان کې اوس د دې زمینه یعنی هنرمندان ته همدا مساعده چې دوی بیرته هغه کوم کسان چې هغو یا د منځه تللي دي یا نشته دي یا په افغانستان کې نشته دي، او اوسني کسان یا کوم اوسني کسان چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دوی اصلا په افغاني موسیقي یا په کومه موسیقي چې په افغانستان کې مروجه وه دوی سره ناشنا دي.
اوریدونکو، محمد الهام یو له هغو ځوانانو څخه دی چې له سیمه ییز موسیقي سره علاقه نه لري. لامل به یې له هغه واورو.
زما چې دا محلي موسیقي نه مې د نور موسیقي خوښېږي، او دا نور موسیقي چې دا ډېر خوښېږي مې خوږه باندې لګېږي او دغې نه خوند هم اخلم. او بل د محلي موسیقي نه د نور موسیقي چې دا د هغه په ودونه کې په دنر کې خلک ډېر خوښوي او په ودونه کې هم ډېر د نور موسیقي وي او خلک ورته ښه نڅاو هم کوي. او اوس چې دا ډېر بخښونه د نڅاو هم راوتلي دي نو خلک ډېر خوښوي.
سیمه ایز موسیقي او د دغې موسیقي آلات زموږ د فولکلور یوه ځانګړې برخه جوړوي. نو دا چې د ساتلو لپاره یې څه پکار دي، د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد فردوس بهار یې په اړه وایي.
د دې لپاره خو د دولت ملاتړ ضرورت دی چې هغې دغه فنکاران د موسیقۍ د وروزي د تشویق کې د امکاناتو ته برابر کې چې دغه موسیقي وپایي. که وینه پایي د وخت په تېرېدو سره د موسیقي بل نه دي د غږونه په کې سب شي کیسټې جوړې شي ونه نشر شي هغه
استاد عجب گل دلشاد د اطلاعات و فرهنگ وزارت د موسیقی ریاست یو له پخوانیو کارکونکو څخه دی. دا چې د سیمه ایز موسیقی د ودې لپاره دوی څه کوي په اړه یې وایي.
فعلا موږ په هغه باندې کار کوو چې له بینه ولاړ نشي. موږ دا ته پیشنهاد ورکړی چې د موسیقی بعد برته ژوندی شي.
ګرانو اوریدونکو، اغه شعر وای چې دا چم د سرو تال دی په خندا راځي سندري، منم چې رانه لاړی سبا بیا راځي سندري. سیمیزی موسیقي د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې لوړی جوړی غاللی، د فرهنګي او سیاسي ډګر هر يرغل پر خپل تاثیر پرې واسلې، خو جنگ هم خپل بد تاثیر نه دی پرېښه، حتی تر دې چې دغه موسیقي سونه هم ټپ کړو. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
برپل مرستور دا